وړاندې کوم. د جرم یا بې ګناهۍ د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خپرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا سراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د ده د جرم د نفي په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنې د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي، دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکي خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي، او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفي له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده، او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهه او تجربه په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، لکه مشمیره په کم مشمیره باندې سوی دی، یا سړی د کور نه را ایستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغلی، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک کور کې کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي، په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیدله چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجاربو او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد ورکوي، شهادت ورکوي، دا باید هغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي، نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدای نه سي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
هو، کچری مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچیرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې، طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي، بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي، بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي، نه حاضرېږي د شهادت ته. نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې، دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمې ته، چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د پیغلو مشې واده کړه اوس په پسرو لاسونو سوک دایره وهینه په افغانستان کې د ودونو د تالار په تاریخ خبر یاست.
دیالاس وصل وختم پولیس ودونه په هوټل کې نو راوځي. یعنی اولین ځل چې ودونه کېده عسکري کلوب و.
قدم را واخل دلالې په کور زړه شی بناوې ستړې مشه
په پپل کې وکومو کسانو د ودونو په تالار کې واده کاوه.
مودی امکانات دلود هغه خلک بیا هوټلونه کې کلوبونه کې واده کوله.
او خلک د ودونو په تالار کې د واده کولو په اړه څه نظر لري؟
خکار دی چې ځکه چې په کورونو کې داسې شرایط نه وي، لوی کوټه نه وي، لوی تالار نه وي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ودونو په تالار کې د واده کولو په لرغونتوب غږیږو، ورپسې پام دې حق له د خلکو دودو نسیړو، په اخر کې مرکه هم لرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
قدر من اوردونکو، واده کول روحي، صحي، اجتماعي، ديني او داسې نورې ګټې ډېرې لري. واده کول هغه نیک او درون کار دی چې د دوو مختلفو جنسونو ترمنځ په خپل منځي تفاهم او توافق سره ترسره کیږي. په پیل کې به ودونه په کورونو کې داسې کېدل چې لوی ورځې خنیولې، بیا تر وو ورځو به خپل خپلوان او دوستان سره ټول وو، ټنګ ټکور به کاوه، په ما خبره منګای او باجه به غږوله، نڅا او اتڼ به وو، سندرې به ویلې، د خوراک لپاره به درې څلور غویان حلالېدل، لوی دیګونه به پنغری بار وو. د خلکو په وینا واده به ښه په جام او جوش سره ترسره شو، خو د وخت له تېرې